سپین خبری
روک و راست
سپین خبری
روک و راست
د سپین خبری یا روک و راست خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالۍ په هیله زه ناشا باشنا او زما قدرمن همکار عبدالواجد عادل د روان خبرونه قرباني درنو اوریدونکو بیا هم د تل په څیر په مهم موضوع د درنو ملمنو سره بحث لرو ملګری ملتونه وی افغانانو ته د روغتیا خدماتو وړاندې کولو لپاره 500 میلیون ډالر ته اړتیا ده لبل خو په افغانستان کې د پولیو دریمه پیخه هم ثبت شوې ده دا چې پولیو به څنګه او په څه ډول د افغانستان نه محو کیږي یا امکانات شته د کنشته په دې برخه کې څومره حل ځل شوې دي همدارنګ د روغتي خدماتو پر رسولو کې د نړۍ مرسته څومره موثره او څومره اړینه ده آیا نړۍ به د همراسته چې د روغتي نړیوال سازمان غوښته ده ورته برابر کی کنه دا د افغانستان روغتي خدماتو رسولو په برخه کې ارچاوی پورا کول شي کنه دا نور ورته پښتنه په خبرونه کې ملمانه زوابه
بلې شنوندگان عزیز در مورد صحت است و ای که خلایی که از نبودن کمک های بین المللی به افغانستان در قسمت صحت و وانمود خواهد شد چه تاثیراتی روی صحت و خدمات آن در افغانستان خواهد داشت ما در برنامه امشب روی ازو صحبت میکنیم ولی قبل ازو میپردازیم به اخبار این ساعت
بله درانو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه په ګډه اورو بیا به درانه ملمانه چې په دې خبرونه کې به باس مونږ سره وکړي هغه به تاسو ته درو پېژنو مونږ سره اوسئ
سلام د دې مهال خبرونه ته خره غلاست ویان سمي ولا جلال زای د افغان خځو وی وړي د لید پنځمبه په سهار د تخار ولایت په مرکز طالقان کې د خځو په وړاندې د طالبانو د سیاستونو پر ضد مظاهره وکړه دا اعتراض د تخار د خځو د یووالي او پیوستون څخه پیپونوم خو ځخ له خاطر سره شو د غډل امریکا غاکته وویل چې له څو دقیقو وروسته طالبانو د دوی د مظاهره مخاوني ولا او مظاهره ودرول شو دوی شارونه ورکول خځې نشي لمنځت للی او لزدکرو د انجونو به برخي کول جهالت دی بل خو د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان په افغانستان کې د واکمن قدرت په توګه پر رسمیت نه پیژني د دې شورا په وینا طالبانو تر اوسه خپل ژمنې نه دی عملي کړې په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې په بشري چارو کې د طالبانو د مداخله په شک په یو شمېر سیمو کې مرستندوی عملیات ځنډول شوې دي په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان ماتیو میلر وویل
موږ له مؤسساتو څخه چې هر پروګرام عملي کوي د څارنې او راپور ورکولو الزامات لرو د بې ثبات او غیر مناسبت محیط په شمول زه باید وایم څو داسې بیلګې شته چې موږ په بشري چارو کې د طالبان د مداخلې په شک خپل عملیات ځنډولي دي
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچاوي په روان 2023 کال کې افغانستان کې د روغتي خدماتو د وړاندې کولو لپاره شاوخوا 1500 میلیون ډالر ته اړتیا ده
اوچا د پنځمبه په ورځ د می په 15مه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې مختلف ټکانونه د روغتیا په برخه کې د دغه اړتیا سبب شوی دی د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د ژوند د ژغورنې روغتیايي خدماتو په برخه کې نه پنګونه به په افغانستان کې د ډیرو اړو کسانو ترمنځ د مړینو د شمیر او د ناروغۍ د زیاتېدو سبب شي او چا ویلي چې په 2023 کال کې د 15.5 میلیون خلکو ته د اړینو روغتیايي خدماتو د برابرولو لپاره 4.9 میلیون ډالر ته اړتیا ده د ملګرو ملتونو د یو اټکل له مخې په افغانستان کې روان کال بشري روغتیايي خدماتو ته د اړو افغانانو شمیر 12.5 میلیون کسانو ته رسیږي شافیا سردار امریکا جغ
تاکر شوې ده چې نن د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر لای راستن د اوکراین د تماس د دفاعي ډلې غونډه جوړه کړې د اوکراین د تماس په ډله کې هغه په لسګونه هیوادونه شامل دي چې پر اوکراین د روسیې د غیر معجب برید په خاطر د کیف ننګ کوي د دې غونډې د جوړېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هیله مند دی چې اف 14 جنگي الوتکې به ژر ور وسپارل شي د امریکا دفاع وزارت نن وویل د اوکرين د تماس د فایډلی په آنلاین غونډه کې به په دې باس وشي چې څنګه د اوکرين د ځواکونو زغراواله برخه او هوایي دفاع د روسیې د پرلپسې بریدونو په وړاندې پیوړی کیدای شي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ می څلورویشتمه جوزا دریمه د سند ایالت له زندانونو څخه د ماشومانو په ګډون شپږ شپېته افغان بندیان خوشې شوي دي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل رسنیو ته په یوې استول شوې اعلامیه کې ویلي چې د خوشې شوي بندیان د طالبانو د حکومت په مصرف د چمن سپین بولدګ له لارې افغانستان ته استول شوي دي. زی احمد تکل وایي د یادونی وړ چې تر دا مهاله د پاکستان له بیلابیلو زندانونو څخه 2340 تنو پورې افغان بندیان د اسلامي امارات په هڅو آزاد شوي او خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د پولیو دریمه پیښه ثبت شوه. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو لخوا په یوې خپره شوې اعلامې کې راغلي چې د ننګرهار ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې د پولیو یوه نوې پیښه ثبت شوې چې له امله یې یو دیرش میاشتنی ماشوم اغېزمن شوی دی. له دې سره په روان کال کې په ټول هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر له ننګرهار ولایت څخه دریو تنو ته ورسید. د طالبانو د عامه روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې د ورستۍ پرمختګونو د ستایلو په ترڅ کې د پولیو د واکسین پر کارکونکو غږ وکړ چې د واکسیناسیون هڅې ګړندۍ کړي او فعالیتونه زیات کړي څو ماشومان له دغه لنجمنې ناروغۍ څخه وژغورل شي. سپینه مړۍ وایي چې له افغانستان څخه متحده ایالتونو ته د متحدینو د انتقال بهیر روان ساتلی دی. د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږی کوونکی جان کربی د چهارشنبه په ورځ وویل دا زموږ یو جدي مسؤلیت او ژمنه ده او د انتقال بهیر نه دی درېدلی او نه هم په پام کې دی چې ودرول شي. جان کربی زیاته کړه موږ تر دې دمه تر 100 زیات افغانانو ته په متحده ایالتونو کې ښه راغلاست ویلی دی. له افغانستان څخه د متحده ایالتونو د متحدینو د انتقال بهیر د 2021 کال د جولای په 10مه پیل شو. امریکا تر اوسه له افغانستان څخه څه باندې 125,000 کسان استلی دي چې شاوخوا 9,000 بیا امریکا ته انتقال شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف مخکښ سیاستوال اسد عمر له خپل دندو او بل سیاستوال فواد چودري له ګوند استعفا ورکړې ده. اسد عمر له زندان خوشی کې دوه وروسته پلازمین اسلام آباد کې به خبري غونډې ته وویل چې د مین همي پیخي غندي او لایغ نتی وروسته چې کوم وضعیت رامنځته شو نشي کولای د ګوند مشتي وکړي. په تیر شاوخوا دوه اونۍ کې د تحریک انصاف یو شمېر مخکښ مشرانو له دندو د جلا کېدو اعلان وکړی دی. د دې مخکې د تحریک انصاف ګوند د حکومت پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری، عامر کیانی او فیاض الحسن چوهان هم د تحریک انصاف مخکښ غړي دي چې د مینه همي د پیښو په تراوي له ګونده لاري بیل کړی دی. نامتو او تل امریکایي سندرغاړي تینا ترنر له اودې نارغې ورسته د 3 کالو په عمر مړ شو. په ټوله نړۍ کې د ترنر له 150 میلیون څخه زیات ریکارډونه پلورل شوې دي او دولس د ګرامي ایوارډز ارزښتناکې جایزې ګټلې دي. د غېده بریالي سندرو په لیست کې د غره لوړی او مینت ستراو لري مشهور سندري شامل دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې وویل د ټرنر شخصي ځواک ځکه د پامر دی چې د غې وخت په نسل کې د ورکیو سربیره د امریکا موزیک طریقه بدل کړه.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غک آشنا رادیو د سپین خبرونه په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. ډیر مننه د افسلینم همدارنګه د درنو ملمنونه چې هم د اوس په خبرونه کې موږ سره دي. قدرمن ملمانه نیک ولیشا مومن صاحب د پولیو د لمنځه وړلو د ملي بیړني او عملیاتي مرکز مسول او همدارنګه ډاکټر صاحب باس محمد شیرزاد ځان به یقیني کوچی قدرمن ملمانه مونږ سره په لاین کې دي که اجازه می عادل صاحب.
بله ډاکټر صاحب، نیک ولیشا مومن در خط هستین؟
بله
ډاکټر صاحب مومن صدای ما میشنوین؟
له بل مرخه د ډاکټر صاحب نیکوالی شامومن لاین قطع شوه دی لیدا چې په لاندو کې بیرته موږ سره په خبرونه کې حضور پیدا کی او باز محمد شیرزاد صاحب ته خراج لاس و زمونږ غاوري
سلامونه احترامات نیکی هلی تاسو ته ټول قدرمنو تخنیکی همکارانو ته او ریډونکو ته او زم په چوپړ کې
خور ودان.
خب ډاکټر صاحب شیرزاد به برنامه ما خوش آمدین، تشکر از اینکه در برنامه اشتراک می فرمایین. خب جناب دکتر صاحب، اوچا در افغانستان از خلای مالی سخن گفته و گفته هرگاه در افغانستان کمک های عاجل صحی یا طبی صورت نگیره، امکان داره که میزان مرگ و میر در افغانستان به پیمانه بلند بالا بره. اول اهمیت کمک های بین المللی در ساحه طبی را در افغانستان شما تا کدام اندازه مهم می دانین؟
بیا هم تاسو د پښتنې ډیره زیاته من ډیره خې نقطې ته اشاره وکړه. دا چې د افغانستان روغتیایی سیستم د ابتدا نه په یو توفیلی شکل باندې ساتل شوی، یعنی په دې معنی چې کومکونو ته محتاج سیستم ساتل شوی، د دې د اساسي ضرورتیاتو په خاطر باندې یو ستاندرد جوړښت چې په دوامدار شکل باندې دا سیستم ته مالی یو پښتبانه ورکی او د نورو احتیاج نخلاصي داسې سیستم نشته تقریبا. یعنی داسې فکر وکړي چې زمنګ د روغتیايي سیستم یو پروژي سیستم دی، د پروژې تعریف دا دی کله چې بودیجه سیستم رواني او کله چې بودیجه ور باندې ختميږي سیستم ټول کولاپس کیږي. نو په تیر د شلو کالو کې هم په څو زلو زلو باندې دا پیشنهاد جمهوریت ریاست په مشره تخلي پارلمان ته په دې ارتباط شوی چې ځینی اوایدی سرچینې باید د روغتیايي سیستم د پایدار تمویل په خاطر باندې مشخص شي، خو متاسفانه دا کارونه شو د مالی وزارت هم نه منله. نو په دې ارتباط باندې په اوسنی حالت کې ستاسو د پښتنې په اساس د افغانستان سیستم یو کومکونو ته منسوب سیستم دی که چیرې کومکونه ور باندې بندیږي نو د افغانستان دولت د افغانستان سیستم د دې ظرفیت نه لري چې روغتیایي خدمات حتی تر شپږ میاشتو هم وچلي او سیستم کولاپس کیږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب شیرزاد. لنی کمرغه ډاکټر صاحب نیکوالی شاه مومن همدا شیبه موږ سره په لاین کې دی. مومن صاحب ستړي مشه خبرونه ته
السلام علیکم. زه خپل ورته تاسو ته تاسو اوریدونکو او ملمنو ته سلامونه ونیکم.
کور ودان مخکې د اوچا د مرستو د غوښتنې په اړه چې ویلي افغانستان روغتیايي سیستم د پاره او د روغتیايي خدماتو د رسولو د پاره 1500 میلیون ډالر ته اړتیا ده. ډاکټر صاحب شیرزاد په خپل تبصره وکړه چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د پروژي شکل باندې ساتل شوی د چارکلم مرستې قطع شي نو وزارت هم بیا حیران شي خدمات څنګه ورسې. ډاکټر صاحب زما پوښتنه ده په دې برخه کې چې د امریکایي وزارت یو د کلیدی وزارتونو د جملې نه ده او طبعا په دې ټول پویږي چې خلک یا ولس یا افغانان څومره امریکایي برخه کې یا د عامه خدماتو پر سوالو کې د امریکایي ته سترګې اوري او څونه ضرورت د څومره اړتیا ده د نظام د بدلېدو سره کدا وګڼو چې ریشام دا وزارت همدسه بخور نمیر ساتل شوی دی د مرستو د کمیدو د نظام د بدلېدو سره د عام روغتیا وزارت خدمات تر کومه کچه یا تر کومه حد دی دا اوس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ډیره ښه پوښتنه ده. ما خیال دا پوښتنه عام ولست ډیره راځي کیږي کچېرې عام ولست و پوښتل شي چې دوی دا مقایسه کوي چې د پخوا په نسبت د عام روغتیا وزارت خدمات په ترابو کې او په مرکز کې څنګه روان دي نو سړی ښه قضاوت کولی شي. طبعا د تحول نه وروسته په لومړی سر کې داسې ویره او ډار موجود و چې کچېرې د عام روغتیا وزارت سره خارجي مرستې ونه شي نو خدای مکړه زموږ روغتیایي خدمات کولیپس یا پلج نه شي. خو خوشبختانه موږ وکولای شو چې د لومړی سر نه نه یوازې په مرکز بلکې په اطرافو کې ټول تقریبا درې زره نه زیات وړه او لوی کلینیکونه شفاخانه موږ فعال وساتو او خپل خدمات دې تور نه کړو چې کوم ځای کې کارونا ودرېږي، بلکې په لومړی شپږو میاشتو کې موږ د یو عاجل یا ایمرجنسي حالت کې وو، اوس وخت کې موږ د خدماتو په لاسه کولو یا په څنګه کولای شو چې خدمات نورم ښه کړو او توسیع ورکړو په دې باندې فکر کېږي.
بله ډاکټر صاحب، په دغه خدماتو پر رسول کې ډېرو به خصاص خبره کې درول ویدم، څومره بهرنۍ مرستې شامل دي؟ ځکه دا وزارت په بهرنۍ مرستو متکی او په ټوله کې د افغانستان اقتصاد، اما د روغتیایي خدماتو پر رسول کې د لوی لاس بهرنۍ مرستو درلوده، اوس چې هغه مرستې یو څه قطع شوې، تاسو د خو خدماتو د رسول خبره کوي او قضاوت ولسته پرېدی، نو څه فکر کوئ چې دې کې به څومره د نړیوال روغتیایي سازمان یا نور مرستو ونډه وي؟
نه یوازې د نړیوال روغتیایي سازمان بلکې د نورو صحي سازمانونو په دې کې اړینه مرسته موجوده ده. د دې نه هیڅ انکار نه شي کېدای چې د لومړی سار نه تر اوسه پورې په هماهنګ شکل د عامه روغتیا وزارت تر چاپر لاندې دوی خدمات مخې ته وړي او یا عام ولسته صحي خدمات وړي. خو یو شی باید ذکر وکړو چې د عامه روغتیا وزارت تل دا کوشش کړی دی چې رهبری په خپل ځای وساتي، ملکیت باید د وخت حکومت سره وي او ښه نظارت وکړي د خدماتو نه. طبعا که څوک چیرته خدمات کوي نو د هغې نظارت باید بل څوک وکړي، یو امپلیمنټر وي، نظارت د بل ځای نه کېږي. که څوک نظارت کوي هغه بیا امپلیمنټر نه شي کړی. بعض وخت کې په دې هغه کې وخت نه وخت کله کله ستونزې رامنځته کېږي چې یو څو ځنې صحیح سازمانونه غواړي چې په عین وخت کې نظارت هم وکړي او په عین وخت کې امپلیمنټر یا تمویلونکي هم واوسي. نو خو په هر صورت موږ په الحال د داسې مشکل سره په الحال نه یو مواجه شوي چې موږ وایو چې په دې ځای کې کمای راغلی دی، او خوشبختانه تر اوسه پورې د مرستې په کمېدو سره هم زموږ په اطرافو کې صحیح خدمات شروع دي. خو یو شی باید یادونه وکړم چې موږ د آینده لپاره داسې پلان جوړو، یو ستراتیژیک پلان چې څنګه وکولای شو چې موږ خود اکتفا واوسو.
بله ډاکټر صاحب، دې پوښتنې ته هم راځم، دې پوښتنې ته اتمن د خبرونې په پای کې تاسو نه د راتلونکي پلان په اړه نظر اخلم. مننه، من سره اوسئ.
بله ډاکټر صاحب شیرزاد، شما در انگلستان زندگی میکنین و اونجا هم مصروف فعالیت های طبی هستین. خب سوال اینجا راجع میشه که در افغانستان خدمات صحی تا اندازه زیاده، البته رایگان است. اگر شما طور مقایسوی خدماتی را که حکومت انگلستان در قسمت ادبای انگلیس یا بریتانوی اجرا میکنه با خدماتی که افغانستان به مردم ارائه میکنه، شما این را اگه مقایسه کنین و ببینین که تا کدام اندازه ای قابل مقایسه است، یعنی حکومت ها چطور میتونه برای اتباعی خود دو کشور خدمات لازم طبی را فراهم کنه.
دیر از یاد مننت، اکثر وقت زخپلم دلتا زنی موضوعات رو سر بس کن. زمانگ خلق باید ناشکر نویسی کمنګه چیرته د غربي ممالکو د روغتیایي سیستم سره د افغانستان سیستم مقایسه کو، زموږ د افغانستان خلک ډیر خوشبخت دي. دا صحیح ده چې په غربي نړۍ کې به ټکنالوژي موجوده وي، په غربي نړۍ کې به د معایناتو هغه اکیوریسي یا دقت او خدمات به تر سره وي. تاسو وګورئ په کال کې په زرهاو زرهاو انګلیسان، امریکایان د ازي هندوستان ته ځي، پاکستان ته ځي، یا نور ممالک ته تداوی په خاطر. تاسو په یګی چې ایمرجنسی ناروغ شي هغه به اوس ساته ویټینګ ټایم کوي، مګر کله چې موږ مسولینو په عام روغتیا او اکی که یو ناروغ ته په 15 دقیقې وروسته هم ډاکټر راو رسېدو نو هم پایواز خفه او هم مقامات به چې دی ورمانه خفه و. دا په افغانستان کې د ایمرجنسی لپاره ویټینګ ټایم حتی لس دقیقې نشته. دلته د ایمرجنسی د پاره ویټینګ ټایم چې دی یا د انتظار وخت وساته دی، او د عادي ناروغانو د عملیات د پاره کوم چې مثال که هغه چوری که هغه بواسیری که هغه نور داسې د کثافراتی دي که ډېر زیات انتظار وباسي نو 15 ورځې، دلته 3 کاله 2 کاله 4 کاله انتظار وباسي. د خدماتو د وړاندې کولو په اساس باندې د افغانستان سیستم واقعا د ډاکټر صاحبانو زحمت قابل د قدر دي. دا چې ځینې خلک تبلیغ پسې کوي د افغانستان د سیستم پسې چې ټول خلک خارج ته د تداوی په خاطر ځي، صحیح ده، په ټوله
دنیا
کې دا څو میلیونه چې پاتې کیږي دا د افغانستان ډاکټر صاحبانو تداوی کړي. خو خوشبختانه زموږ سره کومکونه شته، د نړیوالو کومکونه دي، زه په اساس باندې زمونږ امکانات بهتر دي او خدمات ارزه کیږي.
بله ډاکټر صاحب شهزاد، یو پوښتنه لرم، ډیرو بخی به خبر تم ادامه ورکي. د په افغانستان کې د ډاکټرانو د ناروغانو ته د ډاکټرانو پر رسیدنه کې به هیڅ شک نه، د ډاکټرانو په ورته کې هم هیڅ شک نشته چې نتیجه نړۍ ته ثابته شوې ده، اما د سیستم د شتون خبره څنګه ده؟ افغانستان د عامه روغتیا خدمات رسولو کې یا عامه خدمات رسولو لپاره منظم سیستم لري لکه څنګه چې نور هیوادونو کې شته؟
په دې ارتباط باندې ما مخکې تاسو ته ویلي چې تر هغه پورې چې زمونږ سره کومکونه دي اندغه اوس هم لکه مخکې چې ډاکټر صاحب نیکولی شام خبره وکړه، خبره پر ځای ده چې خدماتو یو اندازه د عامه روغتیا وزارت دار وسره شته، د هغوی هغه مهنګي وسره شته چې خدمات رسیږي، لکن د وزارت د نړیوال روغتیایي سازمان WHO دا اوچا سازمان چې وزغه کوي دو بیخي د عامه روغتیا وزارت اگنور کړي، ټول بودیجه هم دوی ورکوي، پروژه هم دوی ورکوي، د پروژې په ورکولو کې، د بجټ په ورکولو کې بيخي د عامه روغتیا وزارت سره سي درسته ماهنګ نه لري. نو عامه روغتیا وزارت د خپل مسؤلیت پر اساس باندې خپل پلان جوړ کړي، خپل نظارت وکړي، هغه براغواړي. خو دا چې یو پایدار روغتیایي یو پایدار سیستم موجوده، یو ثابت بودیجه موجوده چې عامه واک د عامه روغتیا وزارت سره هغه د خپل ارزیابۍ پر اساس باندې کولای شي چې یو موقع یو مقایسوي شکل یا یو رقابتي سیستم ایجاد کړي او د خدماتو د ارزونې په اساس باندې هغه بیا تمویل ورکړي، بودیجه ورکړي، په هغه صورت کې دا کیږي چې وزارت صحت عامه سره د بودیجوي واک ورسره موجود نه وي، تر هغه پورې د دې سیستم په منظم سیستم شکل باندې جوړېدل به لکشانتي وخت ونیسي.
خب سوال دیگر راجع میشه به ډاکټر صاحب مومن. در حال حاضر علاوه بر خدمات دولتی که صحت در افغانستان عرضه میکنند، البته شفاخانه های شخصی و یا معاینه خانه های شخصی هم در افغانستان فعال است. به نظر شما وضعیت فعلی یا موثریت خدمات صحی البته خصوصی تا کدام اندازه در افغانستان پیشرفت کرده و این پیشرفت از این تا کدام اندازه بهبود می‌یابد تا این که مریضای افغانستان زیاد محتاج به کشورهای همسایه نشن با مصارف زیادی توام است؟ چطور میتونیم که این خدمات بهتر و بهترتر در افغانستان عرضه شوه و مردم از رفتن به خارج البته رهایی پیدا کنند؟ دکتر صاحب مومن
مروری، د عامه روغتیا وزارت د لومړي سر نه په دې هڅه او عام کې دی چې څنګه وکولای شو چې د دولتي سکتور تر څنګ خصوصي سکتور ته هم وده او ښه همهنګي ولرو. لکه څنګه تاسو خبر یاستئ چې په افغانستان کې د اوټ اف پاکټ کوم مصرف چې دی یا هغه مصرف چې د مریض د جوبنه کیږي هغه تقریبا د 80% نه زیات دی. د دولتي سکتور تر څنګ د خصوصي سکتور ونډه ډیره مهمه ده. اوس موږ په دې فکر کې یو چې څنګه کولای شو چې د خصوصي سکتور تر څنګ دولتي سکتور په معیار باندې کار وکړو، چې څنګه خدمات معیاري کړو او څنګه وکولای شو چې موږ د خریشته د ترونکو مریضانو شمیر او د دوی کنات دلته په خپلو ډاکټرانو باندې پیدا کړو. نو دې ځای کې کار ته ارتیا شته دی. موږ په دې کې یو څه ناڅه لاسته راوړنې لرو، خو موږ د دې لپاره منظم پلان لرو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، تر څو پورې چې موږ خود اکتفا نشو یا موږ سستینبل سروسز ونلرو په هغه کې بو خارجي مرستو موږ افغانستان سیاسي سیستم دوامدار نه شو ساتلای. خو مثال یې د تحول نه ورسته حالت دی. کچیر موږ دغه حالت انداز پاتې شي نو دا یو خو د اقتصادي سیستم نه وي. خدای نه هسته سبا ورځ مرستې بندیږي نو موږ به لاس تر ځنې ناست یو. اوس موږ کوشش لرای چې څنګه نور هم خصوصي سکتور په دې کې شامل کو. هغه کې یو برخه د پی 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 ده چې پبلک پرایویټ پارتنرشپ دی چې خصوصي سکتور د عامه مشارکت ترنوال لاندې په صحي خدماتو کې شامل کو. همدارنګه موږ په پلان کې لرو چې یوزر فی مخې ته لاړ شي. اگر چې خلک غریب دي خو صرف که یو 15 یا 10 روپۍ یو ایکسرا یا سیټی سکین یا الټراساون یا ای سی جی باندې یو کم مقدار روپۍ چې د مریض په توان کې وي هغه راشي نو دا هغه روپۍ کچېرې د صحي خدماتو په مینټیننس یا په بهبود کې ولګول شي نو دا موږ د خود اکتفایي طرف ته بیایو. ځکه افغانستان یو هغه ملک دی چې تل خل د مختلفو مشکلاتو سره مخ دی نو موږ انتشابي بودیجه په هغه مقدار نه لرو لکه پخوا چې موجوده وه او دلته کار ته ضرورت دی چې څنګه خپل خدمات معیاري یا مډرن یا د نورو سیالانو سره سیال کړو. نو په دې کې دې ته ضرورت دی چې موږ په ستراتیژیک پلان باندې لا سره فکر وکړو نه یوازې په دې کې بلکې تخصصي برنامه یې موږ ډېرې زیادې شوې دي. تقریبا موږ په تخصص کې 10 کاله پخوانی سیستم استعمالوو چې متاسفانه دغه ډېر د افسوس وړ دی. موږ کوم متخصص چې د ځای نه پریف شي اسناد یې نه په ګوند کې منل کېږي نه په نورو ممالکو کې. نو موږ غواړو چې داسې اپلیشن یا د چا سره داسې اکریډیشن ولرو چې دلته کوم متخصص کار کوي په هر ځای کې لکه په نورو دنیا کې چې هغه منل کېږي همدا ومنل شي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. مومن یو بل پوښتنه چې د مرستو په اړه فرضاً نړۍ ډبلیو ایچ او ته یا د روغتیا نړیوال سازمان ته د مرستې برابره کې چې 500 میلیونه ډالر دي دا به څه ډول مصرفیږي؟ د نړۍ د مرستو شرط د طالبانو نه دخالت دی په هر برخه کې. زه نه پوهیږم چې دغه د 500 میلیونو ډالر مرسته به په کومه کټګورۍ څه رقم اگر چې د مور او مړینې د لحاظ هم چې افغانستان اوس په اوله کټګورۍ کې دی. یونیسف هم د خوارځواکۍ په برخه کې ویلي دي د مور او د مړینې د کچې د لوړېدو په برخه کې هم بل راپور خپور شوی دی چې دا کچ هم لوړه ده. یعنی برخې ډېرې دي. تاسو د معیاري خدمتونو او د نړیوال ستاندارد خبره کوي په داسې حال کې چې افغانان په کلو بانډو کې ابتدایي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. فرضاً نړۍ دغه 500 میلیونه ډالر برابر کړي د دې د مصرف په څرنګوالي تاسو څه تبصره لري؟ څه غواړي د څه رقم مصرفي کی؟
خو ځنې کچېرې دوی 500 میلیونه روپۍ بغیر د مخکې پلان شوی پروګرام همداسې تطبیقوي نو ما په خیال دومره موثریت به ونه لري. کچېرې دوی غواړي چې دا مرستې په ځای ولګېږي دا صحیح ده چې دوی اوله بنا کله د ریکګنیشن بنا نیسي د رسمیت پېژندنې او کله په نورو بنو دوی ټولې مرستې په خپل سر وسپوي. کچېرې دوی د وخت حکومت سره په همهنګي ونه لري د هغې لیډرشپ ونه مني د هغې اونرشپ ونه مني او د هغې اورسایت یا نظارت ونه مني نو دا مرستې لکه مخکې چې پخوا راغلې وې په غلبېل کې اوبه اچول دي نو ما په خیال د ډېر دردمنو د درد دوانه کي.
نو ډاکټر صاحب شیرزاد تاسو څه فکر کوئ که چیرته په کې د طالبان حکومت دخالت ونه لري او دغه نړیوال روغتیایي خدمات ارزشی افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا مؤثریت څنګه ګورئ؟ آیا هغه ضرورتونو ته به ځواب ورکړي کوم چې افغان ولس لري، افغان خلک لري په کلو باندو کې چې هیڅ اصلا خار ته دراتګ امکانات نه لري په کلو باندو کې کلینیکونه نه لري؟ تاسو څه وایئ؟
بالکل پزې پښتنه تاسو وکړه او خلک باید پزې باندې پوښي د اوچا چغي خو تقریبا دا یو معموله خبر ده ځکه چې د دوی زیاتره توجه خپل اداري مصارف او خپل ټراولونو ته خپل د نور سکیورټي ژوند لپاره ده. دې ټول هغه څلوختونه زیات فیصدي پیسې د دوی په خپل ځان باندې مصرفيږي نو افغانان ته دې کومه برخه رسیږي. هغه هم دا اوس که تاسو وګورئ دغه بودیجه چې کوم نړیوال تقریبا د 8 میلیارد ډالر په شاوخوا کې بودیجه د روغتیایي خدماتو لپاره په غریب مملکت کې اختصاص شوی و دا بودجه مستقیما ICRC WHO یونیسف ته ورکړي، لکن مخکې د دینه هم دوه خپل بودجه لرله، لکن هغه ظرفیتونه چې دوه باید ولري په خپل بودجه باید مصرف کړي، دغه بودجه مو سره اضافي شو، نو هغه لازم اندازه ظرفیت دونه لري چې دغه بودجه په موثر شکل باندې مصرف شي. چار چا پروپوزل ورکړي هغه منظور کړي بدون د دینه چې دغه په خوا په بلک لیست کې او دغه بودجه دغه کرپشن کې چې انوال و دغه انجو ټول یوګانې منظور کړي. منګه د شه یوګانې لرو چې تا هیڅ نو خدمات نه لري، د ناروغه د پیسې خوړلې، د ډاکټر صاحبانو فیسونه خوړلې، مګر هغه ته په ټول ایتونه ورته ورکړي دي بدون د وزارت څخه امید هم انګینه. کدا بودجه په دې شکل باندې مصرفيږي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نیکولی شاو ویلې، دا د دې لپاره باید مخکنی پلان موجود وشي، هغه د پلان هغه کاشت باید موجوده، یونټ کاشت باید معلومي چې د دې لپاره څومره بودجه لازم ده په شریکه په هم انګی سره سید مصرف دی دوی کی. لکن په پلان کولو کې باید عام روغتیا وزارت رهبری او تخنیکی پرسونل ټول انوالو کی چې واقعا یو یقیني او درسته بودجه شي چې هم نړیوالو ته قابل د قبولي، هم دونرانو ته، هم د هغې بیا نظارت په منظم شکل وشي. داسې که وایي بودجه غواړي، فکر نه کوم چې یا بودجه لاسته راوړي او یا د هغې هغه موثریت په شکل به موثر شکل تطبیق شي.
خب ډاکټر صاحب مومن، یک مشکل که در افغانستان دیده شده و جهان هم به او تقریبا اعتراضات شدید از هر گوشه از داخل افغانستان است، مسئله دکتران زن است. در صورتی که وضعیت فعلی پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی طبی به این شکل دوام کنه، آینده طب در نزد زنان در افغانستان شما چگونه میبینی و ایرا آیا حکومت طالبان در قسمت خطری که متوجه افغانستان از در آینده از لحاظ ظرفیت ها ایرا درک کرده و در این ارتباط کدام اقدام در نظر است یا این مشکل چه رقم حل خواهد شد؟
او په ادامه بیزه وړه پختنه بلم وکم چې څه فکر کوي مومن صاحب چې دا به صحیح خدمات ته د ښځو لاسرسی لنډ نیکي کم به نیکي؟
بله، یعنی خطر به صحت زنا هم مواجه شد. بله بفرمایید.
بله ښه پختنه ده. په افغانستان کې د نارینه په نسبت د ښځو علاج تا ارتیا دی نرینه و نزیت دا زکا چی تقریبا لاس چی پینزل سی شده مشومان دی مور پغی کیوی چی دی اغی درملانا یا دی اغی پاملارانا دی مور پواسطا کیگی، نو طبعا که مشوم مریشی آغا هم دی زنانا پواسطا یا دکتر تا ورل کیگی، یا خا خبر دادا چی و مور دی زنانا دکتر پواسطا علاج او یا توصیه توشی. نو په دې باندې د عامه روغتیا وزارت پروګرام ته یقین دی او لیله الحمد موږ په عامه روغتیا وزارت کې تل خلکو داسې مشکل نه لرو. د افغانستان د اسلامي امارت د پالیسۍ مطابق چونکې زموږ یوه اسلامي عنعنوي ټولنه ده، درې شیان دوی شرط ښودلی دی چې ښځې باید په حجاب کې راشي، مسکې مرات اوس هم په حجاب کې دي، او دوی باید محرم ولری مسکین درلو د اوسین لرو. نو موږ په عامه روغتیا وزارت کې د ښځو په برخه زنانه او په برخه کې کوم داسې مشکل په حال نه لرو، او موږ امیدوار یو چې هغه پنتونونه چې په آینده کې زنانه ډاکټرې جامعې ته د خدمت لپاره وړاندې کوي د نوې لایحه عمل مطابق زر انشاءالله امیدوار یو چې فعال او جامعیتا صحیح همکران و خادمان
ورانی. بله، یعنی دکتر سه مومنتاز خدا منه چه کچیر تا پانتون خوش نیشی، خصوصا ده پانزه چه دقیقه محصول بیر تا دکترانی دی، څه فکر کوئ چې دغه خساره چې رسیږي اصلا په ټوله کې د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو په رسولو کې به د ټولنې نیمه نه زیاته طبقه چې زیانمنیږي په اضرار خو یې تاسو قانع هستئ، او فکر کوئ چې که دا پوهنتون بیرته فعال نه شي دغه ضرر به ټول ولس متقبل کیږي؟
نو دا ملمدار خبره ده، کچیر دایمی د ښځو پنتونونه یا صحی کومې برخې چې دي چې هلته نرسان ڈاکٹران یا نور دی صحی پندونونا دی یا تعلیمی ادارے دی هغه بند شي، نو تا باندې دغه خلک چې اوس موجود دی خدا خو یا زړیږي یا د صحنې نه وځي او نور نه وینه راځي، نو تا باندې دلته خلک مان سره دي. زه دا فکر نه کوم چې دا شایب دوامدار پاتې شي، دا موقتی هغه دی، نو دا انشاءالله امیدوارو چې زر دا مسله حل.
ډیره مننه. یو لنډ ځواب که مهرباني وکړي، د خزینه ډاکټرانو شتون د عام روغتیا د وزارت په چوکاټ کې او د سی خدماتو پر رسولو کې څومره جدي مطرح کیږي؟ تاسو د ریاست په چوکۍ الته کار کوي، اتمن په لوی غونډه کې د عام روغتیا د وزارت ګډون کوي، دا موضوع څومره جدي مطرح ده؟ لکه څنګه چې ولست جدي مطرح ده، خوځو د پاره جدي مطرح ده، د نن په وزارت کې د طالب چارواکو د پاره جدي مطرح ده؟ لاند ځواب.
بله 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 بالکل، موږ لپاره یو دغه وخت ضرورت دی، ځکه چې د مور صحت موږ لپاره هم دومره ضرور دی لکه څنګه چې د پلار او د نورو صحت.
خب ډاکټر صاحب مؤمن، شما چون مسئول پولیو سین و قراری که در خبرها شنیدیم سیومین واقع پولیو در ننګرهار دیده شده، به نظر شما ای دیدن ای واقع علت ای که دوباره شایع میشه پولیو به نظر شما چی است و مسئولیت شما در برابر ای واقعات چی می باشه؟
لکه څنګه تاسو خبری ای که پولیو پو نړی که صرف یو څنډه تا یا دوه هیوادو ته رسیدلې ده، چا ګوند کې پرته دي چې دغه د جملې څخه یو پاکستان افغانستان دی. متاسفانه په افغانستان کې مخکې موږ په هر کمپاین کې تر 4 میلیونو پورې ماشومان، هغه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلو څخه کم وو، د واکسین په دوران کې د برخې یا نش پاتې کېدل. او د تحول نه وروسته موږ وکولای شول چې دغه د جملو څخه 3.5 میلیونه ماشومان چې د واکسینو لپاره وړ وو، هغه موږ په دې پروګرام کې کور یا دوی ته واکسین ورسو. چونکه د یو کال را دیخوا په ختیځون کې زموږ انوایرمنټل سیمپل یا محیطي سیمپل په اوبو کې دا وایرس سرایت موجود وو، موږ د دې لپاره چې څومره شتایم کنات وو هغه موږ په کار واچول. د افغانستان په تاریخ کې تاسو د دې شاهد یې چې موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه ترسره کړل، نو تقریبا هر میاشت کې یو کمپاین راځي. نو خو بیا هم متاسفانه موږ ونه توانېدو چې د وایرس سرایت مخه ونیسو په دې زون کې، خو خوشبختانه چې نورو ولایاتو ته بغیر د مشرقي زون نه چې کونړ او ننګرهار دي نورو ته سرایت ونه کړو. خو بیا هم چونکه دلته محیطي سیمپل موجود وو، نو کله چې محیطي سیمپل موجود وي هر وخت د خطر مواجه وي چې کومې پیښې منځته راشي. که خدای نه خواسته موږ محیطي سیمپل همداسې مثبت راځي او موږ هیومن کیسز یا د وایلډ فلو وایرس کیسونه ونه لرو، نو هلته موږ د سرویلانس سیستم د سوال لاندې راځي. نو چې موږ هلته ښه سرویلانس سیستم نه لرو، په محیط کې وایرس موجود دی او په انسانانو کې نشته، نو دا پیښې مخکې متوقع وي. موږ هر وخت دا ډار درلودو چې پیښې به منځته راځي، نو د هغې د جملې څخه په 2023 کې 3 پیښې لرو، خو خوشبختانه دا پیښې په تدریجي ډول په کمېدو دي. په 2020 کال کې 55 پیښې موږ درلودې په افغانستان کې، په 2021 کې موږ 4 پیښې درلودې، په 2022 کې 2 پیښې درلودې، په 2023 کې 3 دي. موږ انشاءالله امیدواره یو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې د منظمو پروګرامو په واسطه د ښه نظارت په واسطه باید دا وایرس سرایت کنټرول کړو. خو یو شي ته بیا زه یادونه کوم، چونکه زه د دې پروګرام مسؤول یم، چې صرف واکسین د دې شي لپاره کفایت نه کوي. بیا خبره تکراروم، صرف واکسین د پولیو د کنټرول لپاره کفایت نه کوي، ځکه کچیرې موږ روټین خنو کو، کچیرې موږ د میل نیوټریشن یا د میل نیورش یا د سوی تغذیه مخه ونه نیسو، موږ د خلکو د حفظ الصحې مخه ونه نیسو، موږ د خلکو د غربت دوی چې ډېر په ټیټه هغه کې ژوند کوي دغه هغه ونه نیسو، او دا همداسې همدا بندیزونه په هر معنا چې وي په صحت باندې همداسې پاتې شي، نو زه فکر نه کوم چې موږ دغه یو د پولیو ایرادیکیشن یا خاتمې ته ډېر ضرور شي.
ډېره مننه مومن صاحب، همدې برخه کې تاسو نه نور پوښتنه لرو، خو مخکې تر دې چې تاسو ته وګرځو بلې پوښتنې ته، د ډاکټر صاحب شیرزاد نه پوښتنه لرم. ډاکټر صاحب شیرزاد، د افغانستان په ډېرو ښو شرایطو کې هم یعنی سید سرکونه بخو جنگ با نو امنیت با و مثلا پخوا خلکو بکول شل پاسانه تر شفاخانو پور راشه. ما افغانستان کې د مرستو د ډیرو ډیر مرسته سره سره پدې شلو کلونه کې بیا هم خلک د روغتیایي خدماتو په برخه کې وګي او تګي پات شول. ام امنیت د کلو باندې خراب شو، ام سرکونه، ام د تګ او راتګ لار دوی سامان لرلې، اقتصاد د کلیوالو ضعیف پات شو، د افراط او تفریط ته اقتصاد ورسید. په هر صورت داسې ولې داسې ونه شول چې یو کلیوال دی ترخار پیاده مزل ونی کی د خپل صحت د پاره یا د یوی ماینه د پاره هغه اساسي چکه چې د خدمات باید ټاکنی شوی نه وي د سیاسي نظامونو د بدلی دورا بدلی دو سره ساس په نظر ساس تجربه څه خی ولې د سی وشول؟
ډیره زیاته مننه. په افغانستان کې تقریبا د روغتیاي سیستم د ایجاد د پاره مختلف قدمه موجوده وی چې هغه صحیح پوسټه و ابتدایي روغتیایي مرکز او بستردار مرکز او د ولسوالۍ شفاخانه او بل اخره ولایتي شفاخانه و. په دغه قدمو کې تقریبا به هغه فاصله په نظر کې نیول شوې ده اقل د یو مرکز نه تر بل مرکز پورې، او یا د څه ځای کې باید مرکز ایجاد شي چې تر 200 پیاده مزل باندې خلک ورته ورسیږي. ځکه د افغانستان جغرافیا داسې ده چې کلی ولسونه ډیر لري سره پراته دي او خصوصا په خارو کې. دا یو ولایت. او دویمه خبر دا چې د سیاسي د روغتیایي مراکزو په ایجاد کې سیاسي رشوتونه ډیر زیات مهم و. ځکه هر وکیل د خپل کور ترڅنګ کلینیک جوړ کړي او منګه په دې ځای باندې باندې که هر څومره چې مو کوم بلاکین نه د وزیر زور ور باندې راشدو نه د جمهور زور پر راشدو که هر چا دا پارلماني سیستم خپل دولت ضعیف کړو که وزیر بشیر ته پروژه منزور نه کړه کلینیک به منزور نه کړي نو دوباره به هغه به اجتهادات وختل کې دوه مشکلات هر چا د خپل چوکې د ساتلو په خاطر باندې ځنې کارونه کړي. لکه بهترین وخت دا دی چې ته منګه د که د افغانستان روغتیایي سیستم جوړیدل واقعا په نظر کې د روغتیایي سیستم په ویش کې دوباره یو تجدید نظر وشي. ځکه دی وول سوالي زه تاسو ته ښکارا مثال وایم. د بامیان ولایت تقریبا 18 روغتیایي مرکز لري او 4,000 نفوس لري. لکن که چیرته موږ د ګریش کول سوالي ته لاړ شو د هلمند، د ګریش کول سوالي نفوس 4,000 دي او 2 روغتیایي مرکز لري.
بله، و شیرزاد شیرزاد په دې اکلا په خوان باسونو شی وی چې ول د غیر متوازن پرمختګ په ځنه ولایتونو کې شوې ده. البته او په ځنه ولایتونو کې یعنی د امراست چې رسیدلي غیر متوازن رسیدلي دي به یو دلیل د ناامنۍ موضوع و چې ځنه ولایتونو کې ناامنۍ ډیره و او طالبان باندې کېدل چې دوی
طالبان باندې کېدل. لکن په روغتیایي خدماتو کې هیڅ وخت طالبان مخه نه نیولې ځکه چې د دولت په نسبت طالبانو ته ډېر زیاته فائدہ رسېدل. په هغه ساحو کې دوا، امکانات، ډاکټر صاحبان ټول ورسره موجود و. د روغتیایي خدماتو مخه طالبانو نه نیولې، یوازې د پولیو پروګرام چې هغه هم د شخصي لتونې و نو وز به دې لپاره کافي وخت نه چې هغه لتونې زه مکمل ته تشریح کوم چې په 50 اساس باندې د پولیو پروګرام ونه شو کېدای چې په اطراف ساحو کې تدویر شي.
بله، دې مورد د امنیتي موضوع یا د طالبانو ممانعت دې ته باندې ځکه چې اسناد او شواهد شته چې څه شوي وي څه کېږي هغه جلا بحث دی. اما دا چې ولې داسې اساسي خدمات ونه رسیدل خلکو ته چې د نظامونو د بدلېدو سره د سبي خیر خدماتو نزیو چې ما هو شي د خدمات خصوصي سکتور او دولتي سکتور. تاسو نه مننه کوم ودان
یو څه دلاین مننه واځي فکر ولري په دې خاطر چې دا ټول خلک وایي چې بهرنۍ مرستې دي. بهرنۍ مرستې د افغانستان د اړتیاو په نسبت باندې نه دی ورکل شوی. بهرنۍ مرستې د خاصو پروګرامونو په خاطر ورکړل شوی. زما کلینیک ته ضرورت دی، په دې کې د کلینیک ایجاد ته هغه کې د کلینیک د ایجاد په خاطر نه وو. وس تاسو فکر وکړئ، د پولیو پروګرام یو پروګرام دی. د دې لپاره د نړیوالو بودیجه 1.2 میلیارد ډالر و، مګر د عام روغتیا وزارت د ټولو پروګرامونو لپاره د شفاخانو د ټولو لپاره تقریبا 1.5 میلیارد ډالر و. تاسو اوس مقایسه وکړئ، د پولیو یو روپۍ ته په بل ځای کې نشو مصرفولی. یعنی که مثال د مور او ماشوم د پاره چې کوم پروګرامونه په نظر کې نیول شي وو د دې سره کېدل چې ډیر زیات نور خدمات سره
بله مننه ډاکټر صاحب شیرزاد وخت کم دی
بله لابراتوار نه لرلو
مننه تاسو نه ډاکټر صاحب 15 دقیقې بله 15 دقیقې نور وخت لرو غواړو د ډاکټر صاحب مومن نم وورو تاسو نه به وورو مهرباني عدل سره
خب بله ډاکټر صاحب مومن
چې په دوه ځله دې مشکلات وو
خب ډاکټر صاحب مومن شما من حیث یکی از پرسنل خدمات صحی در افغانستان به نظر شما در حالت فعلی حکومت طالبان برای ایجاد یک سیستم درست صحی بر افغانستان مؤثر و کارا و فراهمی بودجه آیا برنامه یا پلان منظم کوتاه مدت و طولانی مدت داره و از این پروگرام و برنامه یا پلان شما خبر دارین یا خیر؟
بله خپختنه ده د سیتنه وزارت د لار محاله او محاله پروګرامونو ستراتیژیک پروګرامونو د لپاره پورا پروګرام لري یو هغه پروګرام دی چې د خارجي مرستو یا د تمیلون کوی دارو صحیح سازمانونو په واسطه مختزي یوه تر څنګه موږ هغه هنجو کو څنګه د دې پروګرام ورکو څنګه دا د دوی مرستې موږ نظارت وکړو ځکه دا پیسې د افغانستان یا د افغان ولس په نامه راځي نو دا مناسبه نه ده کچېرې موږ همداسې لاس ترځنه پاتې شو ځکه لکه مخکې شرزاد صاحب یادونه وکړه چې دوی تل اول خپل ضرورتونه په نظر کې نیسي ټول انټرنیشنل سټاف د شلو زرو د 10,000 نه کم معاش نه لري الان کې زموږ نیشنل سټاف چې د دوی نه ښه صلاحیت یا د دوی نه ښه قابلیت لري هغه په 2,000 په 3,000 د دوی سره کار کوي نو موږ کولای شو چې د یو انټرنیشنل سټاف په مقابل کې یا د یو امپلای په مقابل کې د موږ د داخلي کادرونو نه د یو په واسطه د موږ د لاسو کسانو ځای نیولی شي موږ لاسو کسان ګمارل کېدای شي دویم هغه حالت کې کچېرې موږ مرستې ونه لرو موږ بیا څه وکړو هغه دپاره موږ منظم پروګرام لرو موږ غواړو چې دغه ته داسې یو لاره جوړه کړو چې څنګه موږ د خپلې بودیجې نه یا د خصوصي سکتور د ښکېل کولو نه چې د پی 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 له لارې وي یا د زورتي پی سیستم راول وي څنګه موږ خپل خدمات جاری وساتو نو دیتا د عام روغتیا متعهد دی په مختلفو سکتورونو کې نه یوازې په یو بخش کې موږ اوس وخت کې موږ یادونه کولای شو موږ د پولیو لابراتوار مخکې نه درلودو خو موږ تر کار لاندې دی ځکه موږ کچېرې د لابراتوار حاکمیت ونه لرو موږ پوره مطمئن نه یو سل فیصده چې آیا دا کوم کیسونه چې اوس مثبت راغلي دي آیا دا د افغانستان خپل کیسونه دي که دا پردي کیسونه دي موږ شاته مثبت لیکل شوي
مومن صاحب ډېر وبخښه چې خبره ستاسو قطع کوم د وروستۍ پوښتنې په توګه وخت ډېر کم دی اوس چې د پولیو د واکسین دپاره او د صحي خدماتو د رسولو دپاره تر پخوا زمینه ډیره مساعده ده مقصد دا چې په کلو بانډو کې امنیت دی خلک تک را تک کوي ضرورت نشته چې شفاخانه ته یا ډاکټر ته تر خاره پورې راشي د خپل کورونو نه بې ځای شوي اوسي خپل کلو کې میشتي خلک څه فکر کوي چې داسې څه پلان شته دی چې د کلي خلک خار ته رانشي ورته روغتیایي مرکزونه جوړ شي او همدارنګه د پولیو تطبیق دومره عام شي چې د پولیو ویروس ختم شید افغانستان د سیو څه په نظر کې شته
بله لاند جواب ځکه وخت نږدې
بله مالاند جواب زما ته دا چې په افغانستان کې تقریبا د څلور سالونو زیات مګول سالای لرو تر اوسه موږ صرف نوې ډی ایچ لرو یا ډیسټریکټ لیول هاسپټل لرو موږ په پلان کې لرو چې پرتلون کې یو په هر ولسوالۍ کې یو ډیسټریکټ جنرال هاسپټل چې ورکو ډیسټریکټ هاسپټل وی دا یا شپخانه وی دی ولسوالۍ د سطحې دا جوړ کو چې تر څو زموږ روټین خشي روټین تر څنګه مخ کولای شو چې پولیوم ایرادیکیټ کو کچېرې مخ ټول پوکاس په پولیو وی او نور مخ صحیح خدمات بنیادی صحیح خدمات د نظر ته راو نو هیڅ کله امکان نه لري چې پولیو وایرس دې منطقې نه مخوایا لمنځه یوسي
بله او لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړه مومن صاحب د پولیو د لمنځه وړلو لپاره تاسو ویل چې یوازې واکسین کفایت نه کوي نور محیطي ارزل صحه او افغانستان خلک په دې برخه کې پوره پوهاوی ته ضرورت لري په دې برخه کې به د عام روغتیا وزارت اقدامات سي
په دې برخه کې د عام روغتیا وزارت یو خو موږ کوم په کلو او بندو کې مشران دي متنفذین دي علما کرام دي دا مو خپل کړی دي او د دې نه په ګټه سیستم مو مفتیان لرو کچو کوم پښتنه لري یا داسې بعض وخت کې پښتنه پیدا کیږي چې دا د مذهب خلاف دي یا من دي مو مفتی ورځي ته کې نه اتور کوي او د دې تر څنګ مو د سوشل میډیا نه د پرنٹ میډیا نه د ټلویزیون لاره د رادیوګانو لاره بلکې یو رادیوي ډراما اوس چې د مختلفو رادیوګانو نخبريږي هغه د موږ د صرف د دې خاطر چې موږ څنګه وکولای شو چې موږ معافیت ورکو زموږ مړینه د پروسه کال د شیرینا د یادې میزل نه ډېره زیاته وه تقریبا د 500 نه زیات ماشومان زموږ خلاف شول نو موږ غواړو چې د پولیسو تر څنګ هغه ته توجه وشي همدارنګه د فرضوکۍ د لارې نه چې معافیت کمزوری وي هر میکروب کولای شي چې ماشوم طلب کړي نو هغه ته زموږ پوره پاملرنه ده د پولیو موږ لپاره چې څومره مهمه ده همداسې ټول ناروغۍ او هغه کمیونیکیبل دي که نن کمیونیکیبل ناروغۍ دي خپرېدونکي دي یا نه خپرېدونکي ناروغۍ دي هغه ټولې مګ
دې تاسو لپاره یو کیسه هم ده. یعنی هغه عوامل چې د پولیو سبب ګرځي هغه ته هم د امر وختي وزارت جدي پاملرنه کوي. ډېر مننه د دواړو قدرمنو ملمنو د ډاکټر صاحب نیکولی شاه مومن چې د پولیو د لمنځوړلو د ملي بیړني او عملیاتي مرکز مسول دي او همدارنګ باس محمد شیرزاد صاحب نه. د زړه له کومه مننه کوم چې په دې مهم بحث کې مونږ سره برخه واخسته.
از اشتراک شما در برنامه تشکر. تشکر از شما. شنوندگان عزیز، حال به اخبار این ساعت گوش فرا میدیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که به حدود $500 میلیون بودجه برای ارائه خدمات صحی در جریان سال روان میلادی در افغانستان نیاز است. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد امروز پنجشنبه 25 می با نشر توییت گفته است که شوک های متعدد سبب نیازهای صحی افغانستان شده است. این اداره ملل متحد تاکید کرده که عدم سرمایه گذاری در خدمات صحی نجات دهنده منجر به افزایش مرگ و میر آسیب پذیرترین افراد این کشور خواهد شد. بر اساس تخمین این اداره ملل متحد آمار افراد نیازمند به خدمات صحی در افغانستان به 17.6 میلیون نفر می رسد. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که 66 زندانی افغان به شمول کودکان روز چهارشنبه 24 می از زندان‌های ایالت سند پاکستان آزاد و به افغانستان منتقل شدند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان با نشر خبرنامه گفته است که این زندانیان آزاد شده از طریق چمن اسپین بولدک به هزینه حکومت طالبان به افغانستان برگردانده شدند. او گفته است که با تلاش حکومت طالبان تا کنون 2342 زندانی افغان از زندان‌های مختلف پاکستان آزاد و به کشورشان بازگشتند. وزارت خارجه طالبان در مورد دلیل بازداشت و زندانی شدن این مهاجرین افغان توسط پلیس پاکستان چیزی نگفته است، اما رسانه‌های پاکستانی در دسامبر سال گذشته میلادی گفته بودند که پلیس ایالت سند این کشور صدها مهاجر افغان را به دلیل نداشتن مدارک قانونی اقامت پاکستان بازداشت و زندانی کرده است. قصر سفید میگوید که روند انتقال متحدین افغان به ایالات متحده جریان داشته و تلاش‌ها در این راستا ادامه خواهد یافت. جان کربی هماهنگ کننده روابط استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده روز چهارشنبه 24 می گفت که به کار خود ادامه می‌دهند تا متحدان افغان خود را از افغانستان خارج کرده و وارد ایالات متحده کنند. او افزود که این یک مسئولیت و تعهد است که ایالات متحده جدی می‌گیرد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
جان کربی گفت که روند انتقال متوقف نشده و قرار نیست که متوقف شود. وی افزود ما تاکنون از بیش از 100,000 افغان در ایالات متحده استقبال کرده ایم. هماهنگ کننده ی روابط استراتژیک شورای امنیت ملی امریکا گفت ما به تلاش خود ادامه خواهیم داد تا به افغانهای شجاع و خانواده هایشان کمک کنیم که از افغانستان خارج شوند و اگر می خواهند به ایالات متحده بیایند بتوانند این کار را انجام دهند، البته به گونه قانونی و پس از طی مراحل. اکثریت افغانهایی که در ماه اگست سال 2021 در جریان مأموریت تخلیه از افغانستان به امریکا انتقال داده شده اند بر اساس ویزه موقت بشردوستانه اقامت 2 ساله و اجازه کار دریافت کرده اند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس گروه نظامی روسی واگنر روز پنجشنبه ادعا کرد که نیروهایش روند تخلیه از شهر بخمود در شرق اوکراین را آغاز کرده و کنترل آن مناطق را به دست نیروهای نظامی روسی می‌سپارند. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
ایفگنی پریگوژین که ارتباط دراز مدت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دارد در یک نوار ویدیویی نشر شده در صفحه تلگرام گفته است که انتقال کنترل منطقه بخمود که روزها پیش آن را تصرف کردند تا اول ماه جون تکمیل خواهد شد. وزارت دفاع روسیه با گونه فوری تا اکنون ابراز نظر نکرده است. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که این هم ممکن نبود تا با گونه مستقل تایید شود. کایا خروج نیروهای واگنر از شهر بمباران شده بخمود پس از 9 ماه آغاز شده است یا خیر. اما هنا ملیار، معاون وزارت دفاع اوکراین امروز پنجشنبه گفت که واحد شبه نظامی واگنر با سربازان عادی در قریه ها جا عوض کرده، اما جنگجویان واگنر در مرکز شهر هنوز حضور دارند. با گفته ملیار نیروهای نظامی اوکراین در حومه جنوب غربی بخمود مستقرند.
ران دسانتس والی فلوریدا وارد رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2024 شد. بنابر گزارش اسوشیتد پرس، این جمهوری های 44 ساله از این تصمیم خود در کمیسیون انتخابات فدرال پیش از گفتگوی آنلاین با ایلان ماسک مدیر اجرایی توییتر روی نمایی کرد. این نشان دهنده فصل جدید در ارتقای استثنایی دسانتس از یک نماینده ناشناس در کنگرس به 2 دوره از سمت والی ایالت فلوریدا و به یک چهره اصلی و شناخته شده در مبارزات تلخ ایالات متحده بر سر نژاد، جنسیت، سقط جنین و سایر مسائل تفرقه انگیز است. دسانتس حتی با این که با سوالات در مورد آمادگیش برای صحنه ملی روبروست، هنوز قوی ترین رقیب جمهوری خواه ترامپ شمرده می شود. و پس از 5 هفته جنگ و درگیری در خرطوم و بالا گرفتن خشونت ها در سایر مناطق سودان، از جمله منطقه غربی دارفور، توافق آتش بس بسیار شکنن شده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی از پایتخت سودان اعلام کرد که ساکنان خرطوم میگویند درگیری هایی که بین گروه های نظامی رقیب از روز چهارشنبه آغاز شده امکان ارسال کمک ها را تهدید می کند. شاهدان محلی به رویترز گفتند که در غرب خرطوم و در نزدیکی یک کمپ اردو در جنوب خرطوم به علت گلوله باران ستون های از دود سیاه دیده می شد که به هوا بر می خیزد. از جانب دیگر سازمان ملل متحد تلاش دارد تا هزاران پناهجوی سودانی را که در چاد مسکن گزین شدند قبل از آغاز موسم فصلی بارندگی ها به یک محل مسئول منتقل کند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ترانو آوریدونکو ستاسو رو در اوصله ندیر زیاد مننه چی تردیشی بین در امریکا غک آشنا رالیو در راک و راست یه سپین خبری خبرونه و آوریده هم دارنگا نوری خبرونیم چه آوریده لیده دقینا هم منه نتاس نکو نو در سپین خبری راک و راست خبرونه پا هم دیزی فایت رسیدی کورم ودان چه خبرونه آورید عدل سپ آوریدون کنه بخدای پامانی وخلو او دابویو چه پلندو شیبو که در روایت امروز خبرونه پیلید.